د روسي سيوس فضايي بيړۍ نن درې روسي امریکایي او جاپاني فضانوردان بیرته ځمکې ته راکوز کړل. میخایل تیورین، ریک ماستریاکو او کیوچی وکاتا چې یو سلو اتاتیا ورځې په نړیواله فضايي اړیکې تیر کړي وو، نن د قزاقستان په دښته کې چې معمولا د سيوس بيړۍ راښکته کیږي بیرته ځمکې ته راورسېدل. نړیواله فضايي اډه د ځمکې د مدار د پاسه په 413 کیلومترې کې د ځمکې د کورې په شاوخوا څرخي. د موسکو د فضايي ماموریت د کنټرول سیمهیز مرکز د درې وړو فضانوردانو روغتیایي وضعیت ښه ښودلی دی. درې نور فضانوردان په دغې اډې کې پاتې دي او درې نوي به هم د می په 28مه ورځي. خو د دغه فضايي ماموریت د دوام په اړه شکونه هله راپورته شول چې د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری روګوزین د سشنبې په ورځ وویل چې موسکو نیت نه لري چې له دغې فضايي اډې څخه له 2000 کال وروسته کار واخلي. هغه ویل روسیه بل 2000 کال وروسته د فضايي منابعو د نوي اهدافو په اړه پر روان دوبې کې جزئیات هم په ډاګه کړي. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین پر سر د راپورته شوي کړکېچ او د امریکا لخوا پر یو شمېر روسي چارواکو د بندیزونو له امله له لویدي سره د روسیې اړیکې خړپل شوې دي. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری روګوزین وویل موسکو دې ته اندېښنه لري چې له یو داسې شریک سره چې باوري نه دی او هر څه سیاسي رنګ ورکوي څنګه کولای شي د پرمختللې ټکنالوژۍ پروژه مخته یوسي. هغه وویل د روسیې د فضايي اړې برخه کېدای شي جلا فعالیت وکړي، خو د امریکا برخه د روسیې له مرستې پرته فعالیت نشي کولای. د امریکا فضايي اداره ناسا وایي روسیې ورته تر اوسه په دې اړه چې دا هیواد په پام کې لري په فضايي همکاري کې بدلون راولي خبر نه دی ورکړی. امریکا نړیواله فضايي اډې ISS ته د عملی او وسایلو د استولو او ځمکې ته بیرته د راکوزېدو لپاره د روسیې پر سیوز بیړۍ متکی ځکه ده چې خپله د شټل په نامه بیړۍ له فعالیته ایستلې ده. ناسا هیله منده چې خصوصي کمپنۍ به په څو کمو کلونو کې وکولی شي چې هغو توغندیو او بیړیو ته پراختیا ورکړي چې دغې فضايي اډې ته د فضانوردانو د لیږدولو توان ولري.
مخکخي خزي
احمد شیبر، السلام علیکم. د بی سرحد خبریالانو ټولنې په نړۍ کې د بیان د ازادي د ورځې په مناسبت د نړۍ سل مخکشان سشکل معرفي کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د بی سرحد خبریالانو ټولنه داسې اقدام کوي. د می درېم په نړۍ کې د بیان د ازادي ورځ منځل کیږي. د نړۍ په سلو مخکش خبریالانو کې دوه د افغانستان دي. یو دانش کړو خیل د پښوا خبري اژانس مشر دی او بل نجيبه ایوبی د کلیت رادیو مشر ده. د مخکش شوزو په پروګرام کې له نجيبه ایوبی سره شخې شو. میرمن ایوبی، څه فکر کوئ چې ولې د بی سرحده خبریالانو ټولنې تاسو د نړۍ په سلو مخکشانو کې حساب کړی است؟
زه فکر کوم چې زه خپل ټول ژوند د اترا رسانی په اړه کې تیر کړی دی. کله چې زه ماشوم وم او په ووم سلف کې وم په مکتب کې، د هغه وخت څخه د محلي روزنامه هغه د پروان روزنامه چې همکاري درلوده، خو بیا وروسته دغه په یولس کلو کې خپل ژوند په رسنیو کې تیر کړی دی.
نجيبه جان ایوبی، له تاسو سره په دغه پرمختګ کې بل چا مرسته کړې ده ستاسو له خپلو کارونو پرته؟
دغه ټیم چې راسره کار کوي په ولایاتو کې، په افغانستان کې اوس تقریبا 300 همکاران په رسنیو کې، په رسنیو برخو کې ما سره همکاري لري. دغه ټول ما سره مردي او موږ خپل مسؤلیتونه
تا سمخ که ویل چه لابتدائی مکتب مولا دیتا فکر کهو چه جورنالیزم تا توجه و که پسشی تاسو دیتا واحد سوالی چه مشی وکری او در راژیوگانو دا وی کری چه کلید دا مشرشی؟
پا وم سنف که وم اغا وست دا پروان روزامه سرمی امکاری و روزامه سرمی لیکنی استوال او داستانون شیرون دست شایان او امچنان خبری او گزارشونه. روز در اغیی سخه در حقیقت انقلاب سر یا در پیام رسمانی چی بود دلتا پا کابل که نشده، اغیی سرمی امکاری دادوده او در اغیی نماینده پا پروان که اون پسو کلو که در روز در نور و رسانه سرمی امکاری دادوده، ترسو چه روز در طالبان سخه نزه در حرفوی توگه زما کار پا کلیت که شروع کلا در رادیو در رئیس بتوگه.
په هغه وخت کې چې تاسو د لومړي ځل لپاره یو څه خبرول په پروان کې په فکر کې مورا ګرځیدل سي، بیا به یو وخت تاسو د وی داسې رادیو مشي کوي چې هغه د افغانستان په تقریبا اکثره ولایتونو کې خبرونه لري؟
دا مې ډیره په ژورنالیزم باندې خو د کلید نوم هغه وخت ما په خیال نه راغله، خو بیا داسې فکر مې کول چې ورځ وشي چې زه یو ډېر نامتو ژورنالیست بشم. دغه مې په کسینوالیتي هم زما په خیال کې و.
نجیبه ایوبی مو د مخکښو شوزو په پروګرام کې میلمانه ده. نجیبه جانې، په افغان کلتور کې اکثر نارینه او ښځې سره بیلې وي، او ژورنالیزم سرچپه د نارینه او ښځو لپاره یو ډول ګډ ژوند دی. دغه چاپیریال په پیل کې تاسو ته سخت نه و؟
زه فکر کوم چې زه په کور کې زما پلار یو روښانفکر سړی و، زما خانواده یو روښانفکر خانواده و، او د کوچنیتوب څخه اعتماد به نفس ما سره ډېر قوي و، او تل داسې مې فکر کاوه چې کله چې زه د کور څخه بهر ته وځم، زه نه ښځه یم نه نارینه یم، زه یو انسان یم چې د خپل فعالیتونو دپاره د کور څخه بهر ته لاړ شم. دغه و چې ما ته هیڅ مشکل نه و. تل مې فکر کاوه چې دغه کله چې مونږ یو ځای په یوه رسنۍ کې کار کوو، د خپل همکارانو سره مې ډېر ښه روابط لرله، او دغه رسمي روابط لرله، او تر اوسه پورې هم همداسې روانې دي. زما همکاران زما ډېر نږدې ملګري دي. د زمونږ په منځ کې دغه متقابله اعتماد موجود دی، او ټول کولای شو چې په یوه شفافه او یوه پاکه چاپېریال کې خپل دنده سرته ورسوو.
که چېرته د یوې افغانې نجلۍ یا یوې د افغانې مېرمنې د کور چاپېریال دلته مساعد نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستاسو کورنۍ له تاسو سره مرسته کړې ده، څنګه کېدای شي چې هغه ټولنې ته راوړاندې شي او داسې کارونه وکړي چې په هماغه دفتر کې نارینه هم وي او نجونې وي او ښځې وي او دا خپل کار مخته یوسي؟
دغه جنتۍ چې غواړي د کور څخه بهر لاړ شي او کار وکړي، هغه باید چې په لومړی سر کې په خپل خانواده کې اعتماد سازي وکړي، او دغه خپل فامیل ته داسې اور وښيي چې هغه که په کور کې دي، که په بهر کې دي، که باید په اداره کې دي، که په بازار کې دي، هغه کولی شي چې په ډېره قوي اعتماد ولري په نفس باندې، او کولی شي چې خپله مسؤلیتونه سرته ورسوي. او د هغې د فامیل مسؤلیت دا دی چې خپل لور تر نظر لاندې ونیسي، او فکر وکړي چې هغه که زی د کور څخه بهر ته زی او کار کوي، څنګه کار کوي؟ آیا هغه د مفید کارونو باندې هغه دي مصروف دي، که کومه خدای نخواسته کومه منفی حرکتونه د هغې څخه راوځي؟ کله چې دغه اعتماد متقابل په فامیل او د جنتۍ په منځ پیدا شو، بیا وروسته له هغې څخه کار کول ډېر آسان کار دی.
مننه ډېره زیاته. کور ودان.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دې هله چې تر پای مو ملتیا وکړي. د دې اونۍ په خبرونه کې په ټولنه کې ناوړه دودونه او د خزو پښبند باندې د هغوی په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د خزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه مرستیاله اغلی مریم زرمتی راسره ملمه ده چې خبرونه ته خره غلاست ورته وایي. په پایل کې غواړم پښتم چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه کوم دي.
زه هم خپل ور سره خپل زړه له کومې سلامونه او نیکی لري د پروګرام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو ته پښتنې په جواب کې باید وایم چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او په سنتي ټولنه کې طبیعي ده چې مثبت او منفي دودونه شتون لري. ډېر مثبت دودونه مو په خپل ټولنه کې لرو، یعنی نسو کولای چې وګورو چې افغانستان یو فرهنګي سنتي ټولنه ده. سپېږې کې ټول سنتونه د ښځو د ژوند د پرمختګ معنی ګرځي. خو ځینې داسې دودونه هم سه چې اکثرا د دې سبب کېږي چې ښځې چې د ټولنې نیم قشر جوړوي او یا هم په زیاتو اوقاتو کې چې اوس افغانستان باندې یو تپل سوې جګړه منل سوې ده او په داسې حالاتو کې طبیعي ده چې د نارینه او نفوس په ټولنه کې شتون یې کم ده، یو فیصدي باندې ده، یو طبیعي اصل ده چې ځکه ځوانان په جنګ کې اکثریت یې له بینه ځي. نو طبیعي خبره دا ده چې د ښځو تعداد په دې ټولنه کې زیات ده او کله چې دودونه منفي کېږي او یا هم د ښځو د ژوند پرمختګ معنی کېږي، دوی نسي کولی سي د ټولنې په پرمختګ کې خپله ونډه ادا کړي. دغه جملې نه که موږ مثلا دودونو نام واخلو چې کوم دودونه یې په ټولنه کې منفي دودونه دي او یا هم د ښځو په ژوند باندې منفي اغېز لري، دغه جملې چې ویلی سي مثلا د جبر واده یا د ناخوښې واده ولور اخیستل په لورانو باندې، د ښځو د تعلیم مخنیوی یا ښځو ته د ژوند په مسایلو کې یا تصمیم ګیریو کې د حق نه ورکول مخکې له وخته ودونه، ځکه دا هغه مسایل دي چې اساسي او بنیادي مسایل دي د انسانانو په ژوند کې. دا مسله دا نه ده چې د نارینه ده او که دا ښځه ده، بالاخره یوه کورنۍ د نارینه او د ښځې د مشروع یو ځای کېدو څخه جوړیږي، او کله چې کورنۍ د ټولنې یو اساسي رکن ده او دا اساسي رکن په زور او جبر تشکیل سي، بالاخره موږ د څه پیامد انتظار باسو چې بالاخره په ټولنه کې به څه رقم انسانان ژوند وکړي او د غوښتنو به څه ډول وي. په ټولنه کې که چېرته موږ د ښځو دپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه محدوده وو او بیا هم هغو ته زمینه نامساعده وو، واقعیت موږ تاسې وینو چې موږ تاسې په افغاني ټولنه کې تقریبا اگر چې موږ تاسې کومه خاصه غنه لرو چې احصایه اخیستل سوي چې موږ څومره کم سواده او یا هم بې سواده خلک لرو، خو داسې انګېرل کېږي چې تقریبا 80% خلق به زموږ په تاسو بي سواده یو پدی اتیاو کې به 80% خځې وي. نو کله چې په یو ټولنه کې خځه بي سواده سو، خځه چې د کورنۍ اساسي رکن جوړوي، مور ته خور ده او هغه د تعلیم نشټون سره مخامخ وي، آی موږ د توقع ساتل شو چې د کورنۍ به یو ښه کورنۍ پرمختللې کورنۍ د تعلیم په لار باندې سوق کورنۍ وي، هیڅ کله هم د نوس مناله ور سره مثلا نور بد دودونه زموږ په ټولنه کې دادي سي په جنو په خځو باندې ولور اخلو، هغه یې د ګلې پونوم یا د ولور پونوم یا د تویانې پونوم یا د شیرواها پونوم سپهار منطقه کې هر ملت په خپل ځب باندې غته یو نوم ورکړی ده. الانګه شرعي مسایل د دې چې خزه په خپل واده کې صرف یو حق مهر حق لري او هغه حق مهر هم د میړه د مالی توان په اساس باندې ده، سله سو شرعي درهمونه شروع تر لای تنای پورې سلای تنای لقیت نه شو څومره ده، دا چې مقابل نفر څومره توانایي مالی لري چې خزه ته یې ورکی، دا کولای شي چې د خزه لپاره یو مالی پښتوانه وسی او هغه مال او هغه جنس لسی خزه ته تملک وروي یا یو کولای شي چې لغنه استفاده وکي، هغه په تجارت کې تنه استفاده وکي، هغه خرڅ کې غروي کې کارت نه واخلي، چاته توفه کې هبه کې وي، هم ګونه تصرف سي دا غوړ لغنه مال نه وکي.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند بخفلرو.
ځوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د دغه ناوړه دودونو موجودیت د ښځو پر ژوند څه اغېز کوي؟
که په یو پروسه کې روان غواړو چې مثلا لنډ مثال کې جبري واده په نظر کې ونیسو، واده د نارینه او د ښځې شرعي حق ده، د ښځې او د نارینه شرعي حق ده او دوی غواړي چې له هغه چا سره چې دوی غواړي ژوند وکړي، او دا پیشنهاد هم کېدای شي چې د نارینه له خوا نه صورت ونیسي هم د ښځې له خوا نه صورت ونیسي. خو بدبختانه موږ په ټولنه کې دا مسایل د کورنیو ترمنځ ترسره کېږي، د ځوانانو غوښتنې خواستې هیڅ اصلا په نظر کې نه نیول کېږي. وخت د ځوانانو خواستې غوښتنې په نظر کې نه نیول کېږي. د سیران اوسې د غوډ دی جنریشن تفاوت تقریبا 15 کال تفاوتونه دوی سره لري، غوښتنې خواستونه دید برهان انداز ده هر څه سره متفاوت وي. دوی نسې کولای چې ځوانان پیغه باریکوی باندې درک کوم چې ځوانان ضرورت ورته لري. اگر چې هیڅ مور پلار نه غوړي چې خپل اولاد شر وغوړي، خو بعضن داسې واقع کیږي چې حتمی دا نه ده چې هغه چې د مور پلار خوښوي هغه به د اولاد هم خوښوي. کېدای شي ډېر باریک مسایل چې په شریعت کې دې ته اشاره سوې ده، چې په دغسې وخت کې چې ښځه او مېړه واده سره کوي، که چېرته ښځه له دې نه عازیت وشي، مثلا اته د مېړه ظاهري څېره یې د دې خوښه نه وي، دا کولی شي چې د خولې درخواست ورته وکړي او دا واده په فسخه کې. مونږ تایمو په ټولنه کې بدبختانه چې دا کار شتون نه لري او ناممکنه ده. کله چې دا ځوانان دوی په جبر واده سره یا د تفاهم په واده سره کوي او سره یو ځای کېږي، یو کورنۍ تشکیلوي، بدبختانه په ډېرو حالاتو کې د دوی ترمنځ تفاهم موجود نه وي. عدم تفاهم یا تفاهم نشتون یا داسې دوی نسي کولی یو بل سره درک کړي. په اوږدمهاله کې بالاخره په کورنۍ کې له ابتدا نه وړ کړکیچونه او وروسته مهاله کې بیا شدید تاوتریخوالی سي، حتی په وهلو، ټکولو، سوځولو، لوېدلو، وزلو باندې ختمیږي، له دې ټولو سره ملګري وي. او هغه عرفي انانات چې مونږ لرو چې که چېرته دوی ودونه کوي، بیا نور موږ دومره محدودیتونه وضع کوو چې هغه ته د دې اجازه نه ورکوو. یعنی د کورنیو صلاحیت او یا مداخله دومره زیاته وي چې دوی ته دا اجازه نه ورکوو چې بالاخره دوی د خپل ځوان په وروس مهاله کې دوی په خپله تصمیم ونیسي او یا وغوړي سره جلا سي. نو دلته بیا مسایل د شرم او ننګ او عیب او دې مسایل رامنځته کیږي. طبیعي د سپې کورنۍ کې چې یو ښځه او نارینه مشروعیت باندې سره یو ځای کیږي، ماشومان ومن سره ځي. ماشومان کله ومن سره ځي، دا ماشومان په یو داسې کورنۍ کې سپېږي چې دوامداره خشونت یا تاوتریخوالی موجود ده، رالویږي. او کله چې په دوامداره خشونت باندې دوی رالویږي، په خپله په تربیتي سیستم د افرادو چې په کورنۍ کې زور کوي او بیا په وروس مهاله کې په ټوله ټولنه کې د افرادو په خشن برخورد سره موږ مخامخ کیږو. په افغانستان کې خلک ولې ډېر زیات خشن دي، ولې ډېر زیات داسې برخورد کوي چې هغه برخوردونه یې اکثرا انساني نه وي او یا هم عقده‌آمیزه برخوردونه دي. په ډېره دقیقه توګه که وڅېړل سي، بالاخره دا به موږ پیدا کوو سي په دې کورنۍ کې چې دی رالوی شوی دی، یا په هغه کورنۍ کې د مور او پلار روابط ښه نه دي، یا له دې ماشوم سره د دوی روابط ښه نه دي، او یا هم له دوی سره دا رقم برخورد سوی دی چې هغه برخوردونه نه انساني دي یا غیر انساني برخوردونه دي. نو ځکه دوی په عقدایي شکل باندې برخورد کوي او دا بالاخره د ښځو په ځوان باندې څه منفي اغېز لري. د ښځو په ځوان باندې منفي اغېز دا دي چې ښځې له خپلو هغو بشري حقونو نه سي خدای پاک او ټولنې دوی ته ورکړي دي، لکه تعلیم، تحصیل، د ژوند د ملګري انتخاب، صحت، د ماشومانو درلودل، ټولنیز روابط، کاري روابط، د ښه کار ترلاسه کول، دا ټول هغه حقوق دي چې بالاخره د یوې ښځې په ټولنه کې پایمال کیږي. او کله چې دا حقوق پایمال کیږي، یعنی د یو بشر حق په یوه ټولنه کې له بینه ځي او یا هم پایمال ته، نو طبیعي ده چې دا یې منفي اغېزې دي چې موږ په ټولنه کې وینو.
د دغه دودونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
یعنی دا هغه مسایل نه دي چې موږ داسې فکر وکړو چې دا مسایل حل لاره نه لري. هر مشکل چې کله خلق کیږي، طبیعي ده چې د حل لاره ورته شتون لري. د دې مسایل لپاره د حل لارې دا دي چې اول خو په ټولنه کې قانون پلی سي، ورسره د خلکو د پوهاوي سطح یا د پوهاوي کچه لوړه ولاړه سي، او په دې کې د پوهاوي د کچې په لوړوالي کې ښه او عمده رول د ملا امامانو او د ټولنې متنفذینو ده. ځکه د ټولنې متنفذین هغه خلک دي چې دوی د عامو خلکو په اسانو باندې حکومت کوي. د دوی وړه خبره ډېر ښه ځایګای نیسي او ډېر خلک دې ته هڅوي سي او ښه عمل ترسره کړي. د موږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، او کله چې په یو منبر کې ملا واز او نصیحت وکړي، چې تاسو په خپلو کورنیو کې څنګه برخورد وکړئ، د تاسو حق په میرمنو باندې څه دی او د ماشومانو او د ښځو حق په تاسو باندې کوم حقونه لري، یا څنګه کولی شئ چې کورنۍ تفاهم تر ایجاد کړئ، زه فکر کوم چې دا ډېر زیات مؤثر او مفید رول لري. بل داسې چې خلکو لپاره تعلیم زمینه مساعده سي، کله چې تعلیم زمینه مساعده سي، خود په خوده بالاخره آگاهي او شعور سطح لوړه ځي او خلک دا درک کوي چې نه، بالاخره په همدې شیوه باندې چې د مونږ ځوان کوو، چې نارینه مو علایده یو قشر ګڼلې ده او ښځې مو علایده قشر ګڼلې دي، او صرف دوی په کورونو کې سره یو ځای دي، په کورونو کې دوی یو دی بل یو څه کوي، او بل دوی هیڅ نوع ارتباطات نه سره لري. دا مسایل کله چې لوبین او لرسي او په ټولنیز سطح باندې د نارینه او ښځې روابط، عادي روابط او انساني روابط، دا مسایل لوبین دي. خو په دې ډیر زیات هغه کې به د قانون پلي کېدل ډیر زیات او عمده رول ولري.
ډیر زیات مننه کور مو ده.
ډیر مننه تاسو.
قدر منو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدل.
تر بلې پرمنه مو الله مل شه.